پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
پجملنده مودی ازادی رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو هر کله کوم ولاندې په دې خپرونه کې اوري ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په تړاو په یو تازه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ډلې وی غړي په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره وروستۍ ورځې سختي او ورانون کې بللې.
دا د بشری حقوقو او په ځانګړې توګه د شتو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شتو څخه د هغوی حقوقو اخیستل سوي دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمیر خزي هم په تیرو درې میاشتو کې د بریدونو هدف وګرځول شوې.
اوس موږ نه پوهیږو چې چا وژلې دي او څنګه وژل شوې دي او د چا له خوا نه وژل شوې دي.
دا یو شمیر خزو د مرموزو وژنو په اړه به یو ریپورت ولرو. همدارنګه که وختو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکوو. له موږ سره اوسئ. پایل خبرونه کو احمد شیبر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د یونامه مشوي د بشري حقوقو په برخه کې طالبانو خپلې شمنې نه دي پوره کړې. اروپایي ټولنه شمنه کوي چې پولیسکونو زرافان کډوال به ومني او آذربایجان او ارمنستان یو بل اوربنده په سرغړونه تورن کړي. د خبرونو تفصیل. د بشر د حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز ویلي چې طالبانو لا د افغانانو د حقوقو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د ډیبورا لاینز په حواله دا خبره د یوناما په یوه اعلامیه کې خپره شوې ده. اغلی لاینز زیاته کړه مساوات او نه تبعیض د بشري حقوقو له مهمو اصولو دي او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورځنیو واقعیتونو په توګه پلي کړي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي زیاته کړه چې د اگست له 15مې د افغان جنو او شزو ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي او طالبان باید ډېره هڅه وکړي چې د جنو او شزو حقونه خوندي او ملاتړې وکړي. هر کال د ډسمبر 10مه د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې په توګه د ملګرو ملتو لخوا لمانځل کیږي. د اروپای ټولنې د 15 سیوادونو وی ډلې هوکړه کړي چې څلوېټ سره افغانانو ته به د میشتېدو زمينه برابروي. دا خبره وی اروپای کمشنری ایلوا یوهانسن پرون د دغه ټولنې د کورنۍ او چارو وزیرانو لغونډې ورسته وکړه. د بسنت لمخي چې فرانس پرس اژانس کتلې جرمني 15000 کسانو، هالند 3950، اسپانیا او فرانسه 2500 او نور هیوادونه کم شمیر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیبسون یو نیکمرغه ګام دی. له دې وړاندې د ملګرو ملتو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندي له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې په 15 کلونو کې 2500 او 1500 افغانان ومني، خو دې ټولنې ځینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی وو. د طالبانو د حکومت ویاند ادعا کوي چې په وروستیو دریو میاشتو کې 1400 تنه داعشیان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکیه انادول خبری اژانس له دوی سره د صبیح الله مجاهد د وی مرکه پر بنسټ لیکي چې د موده کې د داعش 15 پټن ځایونه په کابل او جلال آباد کې لمن ستلې دي. شاغل مجاهد په خپل مرکه کې دا هم وایي چې داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. لکه نه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی داعش وسلوالي ډلې د سو خنړیو بریتونو پړه منلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنری یو ان ایچ آر وای په کندهار او هلمند کې له 4000 هغو به بیرته ستنیدونکو سره نقدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځای شوي وو. دغه ادارې د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډیر بې ځای کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي. بلور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي په افغانستان کې تر 2 لک پورې کسان د دوی له مرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې بې ځای شوي او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار وار ویلي ورسره شوې مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه نه ور رسیږي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ارمني ځواکونو په کالبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي. دا ادعا څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې آذربایجان وویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وشل شوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو د دوی د پوځ پر میرځایونو ډزې کړې دي. خپلواکو سرچینو لا د دغو متبادلو ډزو راپورونه نه دي تایید کړي. آذربایجان او ارمنستان په خپلو کې د نګورنو قرباغ سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال یې خونړۍ جګړه پرې وکړه چې وروسته په یوه اوربند پای ته ورسېده. په لندن کې میشته یوه څیړندله وایي د چین حکومت په شینجان کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې دې سیمه کې یې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړې. دوی ویلي د چین حکومت د شینجان کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله له برېټانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي هیله مندي چې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته وهڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې 1 میلیون اویغور او نور مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي دي. خو چین وایي په دغو کمپونو کې توقیف شویو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما د بالیوډ له مشهورو لوبغاړو څخه ده. خاوند یې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم شهرت ترلاسه کړی دی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسم سره خپل د واده مراسم ترسره کړل. کترینا کیف په خپل انستګرام کې لیکلی دي چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی ده چې موږ یې د شپې ته راوستلو.
خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل احمد شیبر در تباو راول. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په افغانستان کې په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي اوریدلی شئ. اوس په د خبرونه لومړی رپورټ راوخلو. همس چې مخکې په خبرونو کې هم یادونه وشوه، نن په نړۍ کې د بشري حقونو ته د درناوي په پار یو نړیواله ورځ نومول شوې ده چې هر کال د دسمبر په 10 باندې یادېږي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په تړاو په یوې تازه اعلامیه کې په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ خودلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د برابر ټینګښت غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوې تازه اعلامیه کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په تړاو ویلي، په افغانستان کې په وروستیو میاشت کې له هغې راهیسې چې طالبان واکمن شوي، د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو، حکومتي کارکوونکو، لاریون کوونکو، د رسنیو کارکوونکو، لږکیو او د بشري حقونو د مدافعینو د وژل کېدو، د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جبري ورکېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي او دغه سازمان په اړه اندېښمن دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو د بشري حقونو د برابر ټینګښت ژمنه کړې، خو لا هم جونې ښوونځیو ته نه ځي، مېرمنې د کار اجازه نه لري او دوی نشي کولی په آزاد ډول تګ را تګ وکړي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت په برخه کې د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یاد سازمان وړاندې ویلي چې طالبان د خپلو وعدو د عملي کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لري. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری ډی کارول افغانستان ته د خپل 3 ورځني سفر په پای کې د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ټولګډونو حکومت د بشري حقونو ټینګښت او د میرمنو حقونو ته رسیدنه هغه موارد دي چې باید طالبان یې په اړه جدي کار وکړي. د اغل ډی کارول په وینا، په افغانستان کې د 3 ورځني سفر په ترڅ کې دا وموندل شول چې اوس هم جنې غواړي ښوونځیو ته لاړ شي، مېرمنې غواړي کار وکړي او بشري حقونه باید په سمه توګه ټینګ شي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې دوی ته باید خپل حقوق ورکړل شي. سره له دې چې طالبانو د ملګرو ملتونو دغو څرګندونو ته تر اوسه زموږ اړیکې نه دي را ځواب کړي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې اعلامیې هرکلی کړی چې شاوخوا یوویشت اسلامي سازمانونو او علماو د افغانستان په اړه صادره کړې. د اسلامي نړۍ یوویشت سازمانونو او علماو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ټولې نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته زور ورکړي او د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغه سازمان وړ مورس په ویلامه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې اسلامي هیوادونه د افغانستان سره په دې برخه کې همکار دي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي هیوادونو د دې اعلامیې هرکلی کړی، ویلي چې دا د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام دی. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیه کولی شي په افغانستان کې روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره لاره آسانه کړي. د نړۍ سازمانونو او اسلامي هیوادونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه خپروي چې په دغه هیواد کې خلک له هر بل وخت څخه په سخت اقتصادي ناورین کې ګیر پاتې او د فقر کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده.
اخوا د بشری حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان د بشری حقوقو له پلوه سختې ورځې تیروي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار ازادي رډیو سره په ځانګړي مرکه کې له ښځو سره د طالبانو په چلند سخت نیوکه وکړه او ویل یو شمیر هغه افغان جونې چې وسلو خونځیو محرومې ګرځول شوي ممکن بیا هیڅکله مکتب ته ستنې نشي. طالبانو بیا ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي او ډیر ضرب خونیز مراکز هم د ټولو نجونو پر مخ پرانیسي. له دربار سره په دیاړه صفی الله ستانګزی مرکه کړي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه څلور میاشتې ووتې، د طالبانو کړنې څنګه ارزوئ؟
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقوقونه اخیستل سوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخوانی افغان سرتیری یا وژل شوی یا تریتم شوی یا مسارایي محاکمه شوی. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوی او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
د دغه سره پورونو خبرول فکر کوي په طالبانو کافی فشار راوړي هغه کارونه چې کوي باندې کړی کڅنګه؟
نه پوهیږم چې دا به کافی فشار راوړي کنه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي او دا په دې معنا ده چې موږ به د هغو مسالو په اړه چې هلته پیښیږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls
de khazu aw junu para de afghan junu gan khwanzi tarli di talibano lawal wraz jmana kade wa che da khwanzi ba barta pranizi aw de masale la para yow halar paida kawi no tsanga pudi bani bawar kawale
Well,
we can't trust them at all. موش پر دوی باندې پټوله کې باور نه سو کولای. کله چې هغوی وایي موږ حل لار ورته پیدا کوو، دا معلومه نه ده چې دوی د څه لپاره حل لار لټوي. که افغانستان کې بلد نه یاست، نو فکر کوي چې دوی غواړي د نجونو او هلکانو شونځي سره جلا کړي. مګر که افغانستان سره بلد و اوسئ، په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونه کې وار د مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو شونځي سره جلا دي، نو دا واضحاً یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دی چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته ښوونځیو ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخ ته لاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي. ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ سي، نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسالو سره مخ ته لاړ سي. څومره مسایل په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچه باندې پریکړې وکړي، خونجونو د شونځیو ډیر وخت لاله سور کړی دی. ځینې جونی به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونه توانیږي چې بیرته شونځیو ته ستنې سي. ځکه ځینې به واده سوي وي. د ځینو پلرونو به له بد اقتصادي حالت اغیزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې د خزو د برخې لمرستیالي هیدربار سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اوریده.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه
د افغانستان په اړه وړاندې سینې نور رپورټونه ملرو په ځنګړې توګه دغلطه دی روان بشري وضعیت په تړاو باندې به واورې چی پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو او په سینو سیمو کې د مرموزو هدفي وژنو په دوام یو شمیر خزي هم هدف ګرځول شوی. خو تر هغه مخکې راسو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د اوکراین او د ختیځ اروپا له یو شمیر نورو مشرانو سره خبرې وکړې. ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې د اوکراین د مزکنۍ بشپړتیا ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې د اوکراین په اړه پریکړه او خبرې به له اوکراین نه پرته ونه کړي. اسمت څاروان پرې تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ته پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوکراین پولو ته څیرمه د روسي ځواکونو د راټولېدو په وړاندې د اوکراین د ځکنې بشپړتیا بشپړ ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ د دواړو ولسمشرانو له خبرو وروسته چې نږدې نیوي دقیقې دوام وکړ په یوه خبر پاڼه کې وویل بایدن د اوکراین د ځکنې یووالي او ملي حاکمیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو تونو دشمنی پخلی وکړ. بایدن دا هم څرګنده کړ چې د امریکا متحد ایالاتونه متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه نه خبري کوي او نه کومه پریکړه. بایدن په ختیځ اروپا کې هم د ناتو د نهو غړیو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون وکړ او د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د راټولېدو په اړه له هغوی سره خبري وکړې. د لخپلو متحدانو په ګډه د دفاع په اړه د ناتو د ارادې چمتووالی او یووالی پر اړتیا ټینګار وکاوه. د لیتوانیا د ولسمشر سلاکار آستا سکانی سیګریتی وویل بایدن د پولند، رومانیا، هنګری، بلغاریا، چک جمهوریت، سلواکیا، لاتویا او لیتوانیا مشرانو ته د پوځي وړتیاو د زیاتولو ژمنه وکړه او وعده یې وکړه چې د سیمې په اړه په پریکړو کې به دوی شامل کړي. خو د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پوځي مرستې یادونه نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ناتو له اروپایي غړیو سره د نږدې مشورې او همغږۍ د دوام د ژمنې یادونه شوې ده. تیرونه ولسمشر جو بایدن د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړ چې که مسکو پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په روسي میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناتو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سری کرشي په معنا ده او د مسکو له ناسرګند غبرګون سره به مخامخ شي. اوکراینی ځواکونه ویلي چې شاوخوا نیوي زره روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمکې ځای پر ځای شوي دي. روسیې په 2014 میلادي کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپلې خاورې پورې ونښلوله. روسیې په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډېر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړي دي چې له کبله په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ کړنګول شوی دی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. بیرته افغانستان ته ستنیږو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمیر ښځې هم هدف ګرځول شوي. د وژل شوو په ډله کې یو شمیر مدني فعالانې او ځینې یې د مخکینی حکومت نظامیانې وي. جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د هغه پلار غک چې د لور له وژل کېدو وروسته یې آن د خبرو کولو پوره توان نه لري. په بلخ کې د مدني فعال فروزان صافی د وژل کېدو دوه میاشتې وشوې. هغه مرموزه وژنه چې لای قاتل معلوم نه دی. د فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د روان کال د لړم میاشتې په څلورمه د چهارشنبې په ورځ ماسپښین دوه بجې له یوې ناپیژاندې شمېرې فروزان ته ټیلیفون وشو. تلیفون کوونکی له فروزان وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دې د بلخ هوایي ډګر ته ولاړه شي او ټاکل شوې چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وویستل شي.
نه پوهېږم چې څوک و. خپله شهید فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک و. شهید فروزان له کوره ووت او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یوړل او د همغې ورځې له څلورو بجو وروسته یې له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه. له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل سوي جسد روغتون کې وموند.
دا خبر د لړم میاشتې په څلورمه د رسنیو د پام وړ وګرځید. هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په مزار شریف کې د فروزان صافی په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه. د 9 کلنې فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی وایي د دریو نور هغو میرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي و په اړه یې معلومات نه لري. ښاغلی صافی وایي اوس دی او کورنۍ زانونه خوندی نه احساسوي. د فروزان د کورنۍ غړي زما د دې پوښتنې ته چې آیا دوی پوهیږي هغه د چا له خوا وژل شوي مبهم ځواب وایي.
اوس مونږ نه پوهیږو که چا وژلی دي او څنګه وژل شوي دي او د چا له خوا نه وژل شوي دي.
له فروزان سره د دریو نورو ښځو د جسدونو تر څنګ په مزار شریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي میرمنې جسد هم موندل شوی و. له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمېر فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم د سلوغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په تیرو څلورو میاشتو کې د وژل شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي د دې ډول ټولو پیښو په اړه یې څېړنې کړې او دا ټولې وژنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شوې دي.
نورو هیوادونو کې هم بشري ضد جنایت کېږي او په هر ځای کې جرمونه ترسره کېږي، ولې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه هم دلته اخیستل شوي دي. اسلامي عمارت لا جدي ده چې ټول هغه تخطۍ یا هغه تجاوز یا هغه سرګړونې چې انسانان سره د ظلم په مورد کې کېږي.
سره له دې چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو څلور میاشتې په تېرېدو دي، لا تر اوسه هېڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې له خوا د ښځو په ځنځیري وژنو راپور نه دی ورکړی. خو د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سل زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان ښځو د شبکې غړې محبوبه سراج وایي د معلوماتو نشتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده.
د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کیږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده. دا قرار قرار ځای نیسي. که همداسې دوام وکړي نو بیا ډیره خطرناکه کیږي. دا ډیره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې تحقیقات او اجازه وکړي. که هدفي وزن وي بس پرې وسي او که نه وي هم خبرې پرې وسي.
په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکینی حکومت په خوانی سفیر او د امریکا د اتلانتیک شورا تیک تانگ سلاکار رویا رحمانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو یو شمیر مسؤلان د دې وژنو تر شا دي، خو نوموړی په دې اړه ډیر وضاحت ورنه کړ.
مشمول یو شمیر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې و او یا هم په نظام کې کار کاوه، او داسې هم پکې دي چې د طالبانو له مختلفو ډلو سره تربګنۍ درلودلې.
د ښځو د حقونو بله فعال ارمغان ملکزاده بیا وایي طالبان عمومي بخنې ته چې د دوی لخوا اعلان شوې ده پابند نه دي او ښځې د نرمو اهدافو په څیر د مرمیو ښکار ګرځوي. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد دا ټول ادعاوې ردوي او وایي د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بخنې فرمان عملي کړي.
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې د اگست په 18 د جمهوری نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
د هدفي وژنو په موضوع کې پاتې کیږو. په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادا کوي چې د دې وژنو تر شا د طالبانو د نږدې کسان پلاس دي، خو طالبان لکه په مخکینی رپورټ کې مام چې واوریدل بیا په ځینو ځایونو کې وژنې د شخصي دښمنیو سبب بولي او ټینګار کوي چې د سرغړوونکو په وړاندې اقدامات کړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې لدی چې خپل سرپرسته کابینه اعلان کړي، د اگست په 18 د جمهوری نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خپریږي چې د مخکنی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وژل کیږي او مسؤلیت پر طالبانو اچول کیږي. هغه پړه چې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نمونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندۍ میاشتې په 14 په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وای وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمۍ وویشت.
بعد از سقوط حکومت پیشین نصیر احمد
وکیل زاده د مخکنی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دکانداری کوله. د چا سره شخصي دښمنۍ هم نه درلوده.
دغه په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پریښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شوایي نصیر احمد وکیل زاده طالبان وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه د ملي امنیت ریاست د جی پي ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بیبي مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حفیظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندۍ په 14 د کابل کاپیسا پر لویه لاره ونیو او له دوه ورځو شکنجې وروسته یې وواژه.
دو شپې له دوی سره بندي وو. په ډیر بیرحمانه ډول یې د شکنجې لاندې وژلی و. لاس او پښې څو ځایه ماتې وې او جسد ته یې ورته زیات سپکاوی کړی و.
بسیار زیات بر جسد شته توهین کده بودند.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې د هم ورته د شته ګواښونو له امله نغواړي هویت یې خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لیندۍ په درېیمه د کندوز د ښاري امنیت امیر بهاوالدین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په 18 د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12 حوزې یو کارکونکی د لړم په 25 د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دي. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوو سرتیرو لنیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشې کېدو ادعا هم کوي. د دواړو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعا رد کړی وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کیږي د تیر نظام نظامي کسان وژل کیږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاتې سوي دي او تر اوسه پورې هیڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دي وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندې په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان ویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوی و چې د اګست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادره کړي. د بشری حقونو د څار سازمان ویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلو ملي شو. تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي. د دې راپور له خپرېدو وروسته د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي